na kamnatsua ki kevi.
Khushukus di dheres. Lusgani jom shukul pighli di. Tum shukul di da sa naya zara sawe chikar na seko. Sara taqsime kai da kar.
Baska baska khore taqsime kaya. Zama lurgani maktab uwayi, pantun uwayi ka didi mazuri uki.
ولی تروری ټول کار پام دی دی
خود پام دی دی د څه دی پاره میرا وړی دا دونه دونه بندلونه چې می په خرڅ کړه د څه دی پاره و
ګوره تروری دا کار خو زمون کور کم دی زما خورګانم دی یغه وراندار می دا ټول دا کار تقسیم کړه دی ټول په یو اتفاق باندې ډیر ښه کار مختزي
کدی کار دی دوه کلی وای به داسه دروغه کدی
خورې خپلم کلن کار ده د اختر نامخ کې دغه 15 کوټې پرشونه توشک او پوخونه شیشه دغه ټول په خپل سر پاکړه
خو نو اختر د ملامت نه مجبور و چې پاکې کې کټالوس ګان ته ویل چې ما سمراسته ورسره وکړه کار به اسره وای وګوره مام درم ژوند را واستلې دي لوزګانې مې کار سره کیم ژوند مې کار کی
دا دای زبدای تاسو خبر و منم کار به ور تقسیم کما هر وی ته بخپل برخه کار ورکم بیا وګورم چې څنګه کیږي
بیا به وګورم کار به شه منظم د کور کار مخته ولاسي نه به څوک ناروغه وي نه به څوک ستړي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
ادرمن اوریدونکو سلام لمنیت سره څنګه لخپل سر سره پام کوي نو سر مپسې خوګوي د امنیت مزه ګرانه او بیکاره وړي ده د خبرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
نطاق گنگسو گل گنگس د خارورانی د مدیریت خبرتیا په خواشنه سره مو خبر تر لاسه کړی دی چې د کابل په ښار کې طبیعي اکسیجن د خلاصېدو په حال کې دی او کیدای شي ډېر ژر ښاریان له ساهبندۍ سره مخامخ شي ځکه په ښار کې دومره زیات کاربن ډای اکساید او نور مضره ګازونه تولیدیږي چې ښار ته د اکسیجن ننوتلو ټولې لارې یې بندې کړې دي نو له دې عمله ټولو ښاریانو ته خبر ورکول کیږي چې د ځان ژوندي ساتلو په خاطر دي هر تن یو د اکسیجن کپسول واخلي او په شا دي ورسره ګرځوي تر څو خدای مکړه له ساهبندۍ څخه په امن کې وي سره له دې چې کابل ښاریان یا سږي نه لري او یا یې که لري هم نو اکسیجن ته ضرورت نه لري کنه د کابل هوا تنفس کول د سږو له وسه وتلی کار دی د کار پیدا کولو د ادارې خبرتیا لکه څرنګه چې ایوادوال خبر دی په ایواد کې بیکاری خلک په ځان پورې ایران کړی دی او مجبور دی بیرته اماغه د جنگ کارونه پیل کړي د کار پیدا کولو اداره له ټولو ایوادوالو څخه په محترمانه ډول هیله کوي که چیرته چاته کوم کار معلوم وي نو ډیر ژر دی دغې ادارې ته خبر ورکړي چې کوم بیکاره ایوادوال ورولیږي او په کار یې وګماري که نغاره به د هغه چا بنده وي چې کار ورته معلوم دی او مونږ ته یې نه راښیي ټولو ایوادوالو ته د کار موندلو په هیله د کاري درواغو د انسجام د ادارې خبرتیا په خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د لوړ رتبه چارواکو د بې احتیاطۍ له امله د هغوی د درواغو وعدې مخ په خلاصېدو دي او له بیا تکرارولو یې هم څه ګټه نه ترلاسه کیږي ځکه دومره تکراری کړي دي چې له یوې مخې سولیدلي او نور د خلکو په غولولو کې کار نه ورکوي نو له دې امله د درواغو جوړولو د انسجام اداره ټول ایوادوالو ته خبر ورکوي که د چا دغسې د دروغو وعدې مثلا اداری فساد با رکم دا کار با وکم خوانزی او روختونو نبا جور کم اغا کار با وکم دا کار با وکم دا پروژه با وکم او اغا پروژه با بیا سرتورس هم اغا کار با سرتورس هم ازدوی جر تر جر دی لنموری اداری سر تماس ونیسی او خپل دند دی تر سرکری زکا لنری والو سخ شرم دی چی چارواکی خو مکار نکوی چی نیکوی خو اوسی اغا دا درواغ وادی هم مخپخلازی دودی دا خبرتیاو چرتونا
وست دام واری
د یو سلو یو کمپندوسمې ناحیې بازار لتیا مله ډېر مشهور و چې پر مغازو او دوکانونو سربیره ډېرې لاسي کراچۍ به هم پکې درېدلې او خلکو به شیان پې خرڅول. نو ځکه یې دغې ناحیې امیریت تر ټولو زیاته بیه درلوده او هر سړي نه شوای کولی ځان ور مقرر کړي، سره له دې چې په مقرره یې ډېرې پیسې لګېدې. خو په یو دوه میاشتو کې یې بېرته د دوکانونو او کراچیو له اخوا دېخوا ځغلولو څخه لاسته راوړې. گلباز خان چې کله یې دغې ناحیې د امیر په حیث مقررېده، نو په ښار کې یو لوکس کور ورته وپلوره. سره له دې چې خپلوانو به یې ملامتاوه او ویل به یې چې گلباز ساده سړی دی، د یوه امیریت لپاره یې خپل قیمتي کور وپلوره. خو گلباز خان به د هر چا په ځواب کې همدغه یوه خبره کوله چې ګټه په تاوان کېږي. یو سل او یو کم پنځوسمې ناحیې ته د نوي امیر له مقررېدو سره د دوکاندارانو او کراچۍ لرونکو په حالت کې د پام وړ بدلون راغی او په هغو پخوانیو وختونو امیرینو یې زر کره ته شکرونه وویستل. تر دې چې ډېرو خو خواستو که چې دغه سیمه پرېږدي او خپل دوکانونه او کراچۍ د ښار نورو سیمو ته ولېږدوي. گلباز خان چې د دوکاندارانو او کراچوانانو له دې هوډه خبر شو، نو سمدستي خپل کسان راوغوښتل او مشوره یې ورسره وکړه. د مشورې په پای کې پرېکړه وشوه چې باید دوکاندارانو او کراچۍ لرونکو ته ډاډ ورکړل شي او له تلو څخه راستانه کړای شي، که نه د گلباز خان خو بیړۍ چوره ډوبېدله، ځکه د خپل امیریت په نامعلومه موده کې باید د پلورلي کور بیا هم پیدا کړی وای او د یو بل کور د اخیستلو. نو له همدې امله تر ټولو امیر صاحب گلباز خان ورخطا و او ټینګار یې کاوه چې څوک بې ځایه نه شي. د نوي پلان له مخې تر یوې اونۍ پورې له کراچیو څخه پیسې وانخیستل شوې او ګټه یې دا شوه چې د کراچیو شمیر درې چنده شو، ان چې د موټرو لارې یې هم بندې کړې. گلباز خان هم هره ورځ د کراچیو د زیاتېدو شمېره له ځان سره نیوله او خپلو کسانو ته یې ویل چې په هېڅ ډول د کراچیو مخنیوی ونه کړي. د دوکانونو او مغازو لپاره یې دا قانون وضع کړ چې ټولې لویې مغازې او دوکانونه دي په دوه درې برخو وویشل شي، یعنې له یوه لوی دوکان څخه د دوه یا درې واړه دوکانونه جوړ شي. ظاهرا خو یې دلیل دا و چې ډېرو بېکاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي، خو په زړه کې یې یو بل تدبیر سنجولی و. کله چې د گلباز خان د دغو تدبیرونو له امله د یو سلو یو کم پنځوسمې ناحیې ګڼه ګوڼه څو چنده شوه، نو د دغې ناحیې د امیریت لپاره هم نوي داوطلبان ډېر شول او دا خطر یې رامنځته کړ چې کوم نوی امیر رامقرر شي. گلباز خان چې لکه د یوه هوښیار ښکاري دغه بې شمېره دوکانونه او کراچۍ د خپل پلان تر جال لاندې راوستلې وې، نو یو دم پې ورووت او یرغل یې پیل کړ. دا کراچۍ چپاکه او هغه چپاکه، دا دوکاندار و او هغه دوکاندار او زیته کش کړه. لنډه دا چې گلباز خان په دوه درې ورځو کې د پلورلي کور پیسې هم ترلاسه کړې او په همدې حوزه کې د یو کال نورې مودې د پاتې کېدو بیه یې هم وار کړه. او د عملیاتو په څلورمه ورځ یې د حوزې په کاري جلسه کې د اضطراري حالت د ختمېدو اعلان وکړ او ټولو ته یې د نصیحت په ډول وویل چې له دې وروسته باید له هېچا سره هم بې انصافي ونه شي، ځکه چې انصاف د عمر د اوږدوالي سبب کېږي.
پخوا به چې د چا زوی پیدا شو نو خوشحاله به و، خو اوس چې پیدا شي د پلار خوارې دغه حال وي.
خځې په دې شوې شش خو دې تبا کړمه، مو خو به درېمه نیوه، دا خو مې اوس اول وار دی چې واورېده.
په کلي کې نه وا رواج، دلته خو رواج ده. شکر وباسه چې خدای دې زوی څښتن کړي.
شکر خو مې عین په هماغه لومړۍ ورځ ایستلی دی، خبره نه یې چې دا دومره لګښتونه او پیسې به له کومه کېږي. پیدا کول خو آسانه خبره نه ده.
زه خدای دې الک ژوندې لري، شوشش خو تیرسه، اوس دې سنتی غم کوه.
دا غې څه غم وکړمه، خو الک به کوم ډاکټر ته ورولم سنت پی کی.
لیونی کیږمه، همداسې خپل خپلوان پې راټولیږي، سایلونه پی کیږي، سر دې خلاص کړه.
ښځې ځان مه شرموه، دې کارو ته حاجت نسته، پرې مږده زیاتي.
دا څه وایې؟ ورشه له ګاونډیانو نه پوښتنه وکړه. هغه بله ورځ چې د څنګ د ګاونډي کره ساز و، دیګونه بار و، هغه د څه دپاره؟
د څه لپاره و؟ خو د زوی کوزده مزده پې ونو، زه یې هم نه ومه ورغوښته.
نه کوزده وه نه واده، د زوی سنتي یې وه. یو ته یې چې زوی درته هیڅ نه ښکاري. ورشه خلک وګوره چې څومره قدرې دی پې.
ښځې ښې په قدر پوهېږمه، چې لوی سو بیا به مو په خوله پورې خاندي.
ډېر مه راسره غږېږه، خپله ناروغه ښځه یمه، په لسمه هلک سنتوم، د هغه تیاری ورته ونیسه.
توبه توبه توبه، اوس د څه شي تیاری ونیسمه؟ دا ولې دې ځان لیونی کړی؟
دغسې لکه د شوشش غوندې خپلو خپلوان راټولوم، لس رقمه خواړه ورته برابروم، ښه ساز راولم، پس لکه لو لکه ګل غوندې خدای زوی راکړی.
وروره، خدای دې بچی درلوی کړه، دغه دوی خو دې ښې میلپې جوړې کړلې، ټولو خلکو یې صفت کاوه.
ماما، نران ته د خاص ساز راوستلی و، او خوست ته د خرابه.
ولې خورزې ګلې، په څه خرابه و؟
واړه واړه ماشومانو، نه د درد دنده نغمه پکې نیولی شه، او نه هم د چین تپتراکو نه.
زه لورې ښه وو، د ښځو ساعت پې تیر شو. وروره، له خیره سره نومې څه وخت یې ږدې؟
رښتیا وایې ماما، ګوره چې په نوم ایښودلو کې بیا دغسې خرابه سندرغاړې را نه ولې.
زه خو وایم چې نوم به یې په شلمه کېږدو که څنګه؟
هو، تر خو به مو لږ دمه هم جوړه سي.
خواره مسې، نوم یې لا پیدا نه و چې پرې ایښی مو. په شلمه او دیرسمه پسې بیې نه ګرځې، بس یې نور مې په وس کې څه ناسته، لارې خوا مو خلاص کړمه، کور مو ودان.
ځه غلی سه وروره، په دوو میلو دې بیا وار پار خطا سو. په نوم پسې د خیره څلویښتي را روانه ده، هغه هم همدغسې مصرفونه غواړي.
خواره مسې، د سړي د پلار هم وارخطا کېږي.
زه ماما، شکر دی خدای ما هغسې ښایسته زوی در کړی دی، اوس یې په مصرفونو پسې زړه مه اچوه.
زه د ده په خبرو پسې سر مه ګرځوئ، تاسې یو ښه نوم ورته خوښ کړئ، میله یې په ما.
ورینداری دغه ده، دا خو مې هم ښه په درز درته تېره کړه.
او خورې، خدای دې بوره مه کړه، همدغه تاسې خپلوان وی چې دغومره جنجالونه هم په سړه سینه تېر کړه، څه پردیو خو نه راته کول.
ماما، که دې ما منې، دغه بله میاشت به یې کلیزه ونیسو.
او نجلۍ، دا څه وایې؟
رښتیا وایې؟ ولې هغه د بډه کاکانګور په دوهمه میاشت کلیزه نه وه نیولې؟ هغه هم په هوټل کې سم لکه د واده غوندې مراسمې نیولي وو.
ته راکه دا هلک، راکه ته را.
هلک څه کوې؟
ځمه په کوم دارالتام کې اچوم، نورې پلار په مړو کې حساب کړه، لیونه یم کړمه.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی، مسکا ستانکزی، او زه یاسمین حکمت. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پتوی راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 2400 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.